سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې هڅو ته هیله من دی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددی پردی جګړې څخه د وتلو لار ورولی او اصول ده.
طالبانو په افغانستان کې د ترکیې د پوځي حضور د دوام طرح رد کړی ده. د غزنی او پکتیکا لویه لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پراخ سړک باندې تګ راتګ کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړ کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه او په عراق کې د اورلګیدو په پیښه کې شپږ پېته تنه مړه شوي، تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. جمهور رئیس غنی چې نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ له کابل مزار شریف ته لاړ، دا خبر هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسکونو بلک هاک هلیکوپټر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو هیوادو او بخښه او ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وزارت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې لومړی په لومړي فصل کې ملکی تلفات د روان کال 30% په سلو کې په افغانستان کې زیات شوی دی. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو. دی وایي د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې شي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورم ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله له ترګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه شهر داس وخت شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس په لیدنه ناست کوربه ده چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولي پوښتو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو مرید پښا تمبولې. وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غلطه د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاتونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د بریچ سرنګواله نه دی مشخص کړی. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اورلګیدو له امله د وژل شویو شمیر 65 ټوټل ور شو. روغتیا چارواکي وایي چې په جنوبی شهر ناصریه کې د کووید 19 ناروغي په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د 14 نل عمل پرون ولګید چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه شهر د پلازمینه بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتر لري پروت دی. روغتیای چارواکی وی چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوی دی. د عراق د سریعظم دفتر په یو بیان کې ویلی دی چې سریعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووید 19 د څانګې د مسولانو د نیولو امر یې ورکړ. په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي دي. د کورونا وبا له پیله تر اوسه دا په دې هیواد کې په یوه ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 4202 تنه په کورونا اخته شوي دي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5,000,000 ته ورسید او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمیر 1,040,420 ته لوړ شو. په روسیه کې تر اوسه یوازې 15% خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجینګ ښار کې د یو هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تري تام دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. په وینجینګ کې حکومت ویلي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي دي. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو رسره وسیدې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي او تاسو پام د دې خبرونه د لومړی راپور اوریدو تر ګرځوم. ولسمشر اشرف غنی نن بلخ ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ویل چې د راتلونکو پوځي عملیاتو تمرکز به تر ډیره پر هغه سیمو وي چې اقتصادي اهمیت لري. ښاغلی غنی پر روانو دریو میاشتو کې په امنیتي برخه کې د پراخو لاستراوړنو اټکل وکړ. د ښاغلی غنی د سرګندونو نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال لسیمه راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ ولایت کې ویل چې د طالب املا به ورماته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په بلخ ولایت کې لا یو شمیر خبريالانو او مدني فعالانو سره په کتنه کې بیان کړي. د ویل چې د لویو ښارونو او مهمو تجارتي بندرونو د تصفیه لپاره یو امنیتي او دفاعي طرحه هم جوړه کړې ده. ښاغلی ولسمشر وویل چې د طرح د مخې به اولویت بندي ترسره شي او دغه له مخې به د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات هم وشي. ښاغلی اشرف غنی د همویل چې په پلان کې ده دا طرحه به په درې میاشتو کې په بشپړ ډول عملی او د تهدید کچه به د ولایتونو له مرکزونو څخه او له سوداګری څخه خارکوټو نه لریو پرتو سیمو ته په شاو ته بول شي. د همداراز وویل چې د ملي اردو د کمانډو د بسیج او انسجام کاری هم پیل کړي تر څو له دغه ځواکونو څخه یوازې د دښمن د ځپلو په مقصد په عملیاتو کې کار واخستل شي او زیاته کړه چې د هوایی ځواکونو او اویا ځانګړي قطې څخه به هم لدی پاس په یو واحد تشکیل کې کار واخستل شي او د طالبانو د ځپلو ماموریت په دوی په غاړه وي. هغه د هم ویل چې تر دې پخوا له هوایی جنگي امکاناتو څخه 40% د لوجستیک او یاشي رسونې په برخه کې کار اخیستل کېده خو اوس برنامه بدل شوی او د دغه ځواکونو څخه به د دښمن د ځپلو په مقصد په بشپړ ډول کار اخیستل کیږي. ولسمشر غنی د هم ویلی چې امریکا په پلان کې لري ډیر ژر لسګونه جنگي بلک هاک تیارې چې شمیره یې ډیر شو ته نږدې ده افغان هوایی ځواک ته وسپاري. ولسمشر غنی د ولسی بسیج یا ولسی پاتون د ځواکونو فعالیت نامعصره وګاڼه او ویل چې دغه ځواکونه تر څو چې پراتلونګ کې سرخوګي جوړ نکړي باید د ملي اردو او ملي پولیسو په چوکاټ کې مسله کړای شي.
په مزار شریف کې د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په نږدې راتلونکي کې وضعیت بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبيني څرګنده کړه او وی ویل چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د خبرو مستکینی په دې اړه نور حل په دې راپور کې
د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال خبريالانو ته وویل روان حالات بدلیدونکي دي او د سولې خبري به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددي پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورولۍ او سولې د موږ سولې ته رسیدو تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
خغلی کرځوی په دې ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې و خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به لمنځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالات به ډیر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو د وضعیت په تړاو د حوصله غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره نه کړه. خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې لمرچې پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم، هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوی د افغانانو لري د بهرنیانو دی مې ورانه وای، او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه ترلاسه شوی او فرصتونو څخه ګټه پورته کړه. مې ضایع کړه، هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې لارې دی یو ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
خغلی کرزی د طالبانو لولوري په دې ورستۍ کې د ولسوالۍ او سقوط ته په اشاره سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی ورستۍ او څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. خغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیریدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپل ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره کتلی دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو پر چټکېدو اغیزمنتوب او یو سیاسي حل ته پر رسیدو خبرې شوې دي. خو بلخوا طالبانو په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکیې د پوځي ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچي پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلي دي. په دې لیدونو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی او درخواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغیزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوي. د زیات کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوه کې افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ سره کې نه لیدل کیږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته درنې مرګ ژوبلې اړولې ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتون کړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسول دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تور نوی چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې چې طالبانو بیا یو تازه اعلامیه کوي چې نن یې خپره کړي په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولي. په دې اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ترکیه عسکرو د پاتې کېدو پریکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یې غندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پریکړې پر ضد به هغه ډول وجنګیږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پریکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لاله وړاندې د دې کار هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
تکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر امنیت باندې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس جلی د څلورم میناستي کوربه ده. د افغان حکومت استازو هم په دې ناسته کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه به پکې خبري وکړي.
تاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاروي سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورم مناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدف نه دی.
ښاغلی تهذیب په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د اجنډا پر بنسټ به نن سه شنبه د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له میلمنو سره دوه اړخیزه ناستي ولدي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار د سیمهال د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس جلی د ناستي کوربه توپ کوي چې دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د ورستیو جګړو لامل د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د شل زرو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی. د جوړیدو تړون یې د 2001 کال د جون میاشتې په 15مه نیټه د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړیدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس شمیر اتو ته زیات شوی دی. او د دې ترڅنګ څلور کتونکو هیوادونه همدارنګه شپږ ملګری هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان لکتونکو غړو څخه دی. بلخوا د نړیوال چارو یو شمیر افغان پوهان وایي کته هم دا شان نړیوال ناستو په تیر کې د افغانستان لپاره کوم ځانګړي ګټنه درلوده، خو که افغان حکومت اوسنۍ شرایطو ته پکاتو یو پیاوړې بهرنۍ تګلارې د غناستي تولان دکړي کېدای شي د سولې له پروسې سره د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. له دې ډلې په امریکا کې د افغانستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ مشر او د نړیوال چارو پوه یاسر احمدزی ازادي رادیو ته وویل
تر ډیره بریده د افغانستان په سولې باندې کوم مستقیم اغیز نشي درلودلی، اما تر یو کچې پورې په دې خاطر درلودلی شي ځکه د شانګهای غړي هیوادونه په نحوي یا په مستقیم ډول او یا هم غیر مستقیم ډول د افغانستان سولې پورې ځان تړلی بولي، که هغه د اقتصادي اړخ وي او که د سیاسي اړخانو. په دې خاطر که چیرته زموږ بهرنۍ پالیسي په دې کې ښه وځلیږي او ښه دادخواهي وشو کولی تر یو کچه پورې کولی شو د دغه هیوادونو هغه جلب توجه د افغانستان سولې ته واړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او ملګری پلاوی داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان کې د تماس جلی په ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث کوي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته زور اخیستای دی او ګنش میر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلی دی.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لوی لاره له پرله پسې څلورو کلونو بندیدو وروسته خلاصه شو. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلی وو، خو خلکو ته په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسله والو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له څلورو کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک څلور کاله وړاندې وسله والو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسي خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر را لنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
درباره حمیدی یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
د دغه سړک ډیرای برخه یې کنډې کپرې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې ترڅنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلی اوسیدونکی دی. دای وایي څلور کاله یې د څلوېښتو دقیقو لاره په دوو ساعتونو کې وهله، خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له څلورو کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنیږي.
خلک د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافرو په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ راتګ او غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله د لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرای ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغه لارې د خلاصون هڅې کړې وي خو بریالي سوي نه وو. وسلوال طالبان دا لاره له څلورو کلو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیس او په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دوروستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر او وو ورځې د ونی خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو ووري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. تاسو لا پیغامونو
یو کوڅه د کندهار سمو د هلو ارزول ورو چې کوچان تر مداران تر یو کوڅه کومه نړۍ چې د پلار د نکړه وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ غن اړې د سر مونو نن اړې په څنګه د زړه کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالد زکه نړې نو چې د وډونو په دغه کې هم څه خالد نړې هم زکه نو دا کوچان خو سر ختم و درې د لوړې اشاره نشته. والسلام. نورستان ولایت وامول صالینا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا د محصلینو د مشکلاتو په اړه چې د کورونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیز کړی دا چې خپل نظر وړاندې کوم. که څه هم موږ دا خبره د خبرو لپاره اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې دا ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې دا د درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر توجه باندې یو سیمستر کا پاتې کېدو توجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال هم ضایع شي نو دوا کال بیرته هغه جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلین چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغه باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په اندې کې باید په نوي سیمستر کې باید یو ته د درس
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ده ازادی رادیو خبرونی آوری. دی امریکا جک پولی روختیایی چارواکی وای اوس وقت ده ارتیان نشتا چه خلکو تا ده کووید نول از ده واکسین دریم تقویتی شات ورکرل شی. ده ولسمشر جو بایدن ده روختیا لجک پولی سلاکار دکتر انتونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره تر ناستې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتی شات په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا باندې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتی یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتی یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکو دلتا باندې کورونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویان د فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته موثره ډیټا شریک کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤل ډاکټر انتونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړي سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی ان ان ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته پکتو اوس وخت د ارتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتی شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مودرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خدا په دې معنا نه چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو نو ځکه هم نشو ویل چې دریم شاټ نه لګو او قصده تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې سمره بدوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداري ورکړې وو. د دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزل هیوادونه له پامه ونه غورځوي ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي بلکې په خپل هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل واجنه هیواد د چوختي د خپل خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړی. که څه هم دغه هیواد د وګړو غنه برخه واکسین شوی خو په دې ورستیو څو ورځو کې حالت د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15مې د ټول روغتیا پالان واکسین شي. د اکسفورد او ځینو نورو بنسټونو یو ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسېدلي چې له ډلې د مړو شمېر له 4 میلیونه 8 شوزرو کسانو اوخته ده.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نو سه جانا نا لات بل ډول دی ورا غاړي وا نوځي جانا نالا بل دول دي ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وړې ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وړې چتا خف نشه پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا لات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا لات بل دول دی گرانو ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکړی
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ځانګړی پروګرام خپریږي. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل لومړی نیمایي کې ملکی تلفات د دې کال په لومړی نیمایي کې ملکی تلفات دروش په سلو کې زیات شوی دی. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن ته تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم بولې او د عملیاتو پر مهال 20 طالبان وژلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمیر شپږ پیټو ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغي په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پېښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. په روسیه کې په تیرو څلور ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی سپورتي خبرونه.
په فراه ولایت کې د امپراتور سنوکر کلب پرانیسته وشوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا کلب د 40,000 امریکایي ډالرو په لګښت د حسین محمدي سهراب عبدالصبور لخوا جوړ او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. د هغه په خبره دا کلب د دې ولایت لوبغاړو او خلکو لپاره درې د سنوکر میزونه او د سنوکر لوبې ټول مجهز وسایل لري. د ښاغلی قاریزاده د معلوماتو له مخې دا په فراه ولایت کې لومړنی په نړیوالو معیارونو جوړ سنوکر کلب دی. فینغر د بوس پر وړاندې بریا ته ورسید. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د سنونو په کچه د نجیب الله طارق د معلولینو د شلوریزو سیالیو په لړ کې د نن ورځې په لوبه کې د فینغر ځون معلولینو لوبډلې د بوس ځون پر وړاندې لوبې ډګر ته ښکته شو چې فینغر بریا خپله کړه. د ښاغلي هوتک په خبره د فینغر په ګټه په توپخانه کې لوبډل مشر اشرف څلور شپېته حسیب الله شل او نظام ولس منډې ترسره کړلې. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د سپینغر معلولین لوبډله لوبډل مشر محمد اشرف د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه وایي د دې لوبې هدف د غوره استعدادونو پېژندل دي. او د ویست انډیز هیواد د کرکټ ملي لوبډلې نامتو توپوهونکی کریس ګیل د کرکټ په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې شلوریزو لوبو کې څوار لزر منډې پوره کړې دي. د کرکټ فوز د معلوماتو له مخې هغه پرون د استرالیا پر وړاندې درې شلوریزو لوبه کې شپږ پیته منډې وکړه او په دې سره خپلې منډې په شلوریزو لوبه کې څوار لزر وته دېش ته ورسولې. کریس ګیل تر دې دمه پورې 401 د شلوریزو لوبې ترسره کړې چې په یادو شلوریزو لوبو کې څوار لزر وته دېش منډې جوړې کړې. د نوموړي په یو شلوریزو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې 155 ناسوځې دلې وې.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او خزو پسې بد رد ویل ستونزې ته ځانګړې شوې ده یو شمیر نارینه کله چې وی خزي یا انجلۍ ته د مشروعي یا غیر مشروعي رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې ناکامي او درات جواب تر لاسه کړي بیا د زد او عقدې لمخې پر هغې د بدلمنې تورونه پوري کوي په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپیریال کې بدنام کړي خو ولې یو شمیر نارینه د خزو وړاندې دا ډول عقدې چلند کوي
دا انسانان معمولا د ټولنې عزت سست یا خودشفته پر نفس اعتماد لرونکي مغرور کله کله خودکمبینه
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون لمخي څوک چې پر یوې خزې د بدلمنې تورونه پوري کوي د څه ډول قانوني چلند ورده
پدې کې تر دوه کلو مجازات شته پدې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده
مخ هڅه کړې ده چې پدې خبرونه کې د پښتنو ته ځواب نه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزې په غاک بیلېږي
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و کله چې ما رات کړه هڅه وکړل چې زما نوم شخصیت حیثیت په تاوان ورسوي او همیشه به یې منفي تبلیغات راپسې کول او اخطارونه به یې هم را کول چې بدنام کوم دې که زما نشي ته به هم د بل چا نشي او ته به په خپله کورنۍ کې په ټولنه کې په نظام کې خپل حیثیت به د لاسه ورکوي
دا فاطمه و چې د خپل وری بار کیسې کوله د فاطمې په خبره کله چې د روی بار د واده وړاندې زرات کړ د هغه د خبرګون سره مخ شوله وګمه بیا بل خزه د چی د خپل ټولګیوالي کی سره تکبي هغه وایي د ټولګیوالي ری بار یې چی د هغه نګ د خپلوان هم بو د رات جواب پتر لاسه کول سره اوقدې شول او د انجلۍ د بدنامولو هڅې شروع کړې تر دې چې د انجلۍ کورنۍ هم په خپل لور محدودیتونه ولګول هغه نور کیسه دا سره تکبي
زموږ یو ټولګیواله و خجلیوه په دې پسې زین خاصکاران راتلل خپلوانې وو داری باران خپل خاله وو دوی چې وو لک قیدیر خلکو او خاله دوی چې هغه لک آزاد طبیعت درلود د دې جلې پلار هغه نه خوښول ځکه هغه ډیر آزاد خو یو د جلې په مقابل کې د خاله زوی عقدې شو خو په همدې ډول رابط ورو ورو خراب شو ول ان تر دې سرحد پورې شي په دې جلې په سبل څوک خاصکاری راتلل مرکه ور پسې راتلله هغه ته ویل و هم د خاله فامیل د خاله زوی چې د جلی خجلی نه وای ډېر بد خبره ورپسې کړې و
افغانستان یو نرواکه هیواد ده او اکثره نارینه خپل ځانونه تر خزل وړګنی هڅه کوي چې خزی د دوی د خبرو او غښتونو تابعدار او منون کوي دغه ډول فکر په ماشوم هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوی هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې پونجونو او خزو واکمن وي او غښتنی و منل شي خو ډیر کله داسې کیږي چې دغه غښتنی د خزو اصلي او طبيعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه ده هر څوک کولای شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری په خپل وټاکي هلک او جلی دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي خو په افغانستان کې یو شمیر نارینه کله چې د جلی یا خزینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب تر لاسه کړي بیا د عقدې لمخې غواړي هغه جلی یا خزه په بدلمنې تور نه کړي تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي ټول هغه کړه وړه چې د خزو پر وړاندې ستونزې او خندونه جوړوي او د خزو ژوند له کړاو سره مخ کوي د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضرر خزو ملاتړ کوي او کوم کسان چې د خزو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي
په ټول کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده پدې کې تر دوه کلو مجازات شته پدې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوی دا یعنی له حقوقي اړخه له قانوني اړخه غو پرنسيپ د قانونيت چې جرمي دغه موارد جرم ګڼلي افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطانی عمل بلل شوی مولوی احسان الحق حنفي وایي په خزو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی هغه په دې اړه زیاتوي
دا عمل د اسلام خلاف ده
د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامي ارشاداتو د نبوي ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنه او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. خو هم دغه خلک په مختلفو وختونو کې و دغه کړنې او حرکتونه کول، حتی په مدینه منوره کې منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محترمه میرمن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې هم تور دغ پوری کړ، ولی الله تبارک و تعالی د هغه صفحه وکړه او د هغه په تزکیه کې او پاکۍ کې وحی نازل کړ. د سوره نور تقریبا 11 آیاتونه په دې مورد نازل کړل، او هغه څوک چې تور پوری کړي و دا یو قانون او قاعده کې خودله چې بعد سوق چې تور پوره کوي په پاک لمنو او بایزتا خلکو باندې، نو هغه به څلور غواهانو خي او کسور غواهانو نه خي د اسلامي شريعت او د اسلامي نظام له قانون سره سم هغه به هر یو اتیا دوری وو هلې شي دغه خلک چې تور پوره کوي. یعنی دا یو عادي موضوع نه ده، ځکه اسلام د شخصیت حفاظت کوي.
د اروي پلوا کینه او عقده د ژوند خواګله منځوري انسان نارامه کوي او په وګد محل کې د ډیرو اروایی ناروغیو لامل ګرځي. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي عقده نه یوازې مقابل لوري ته، بلکې خپل عقده کوون کې ته هم زیات زیانونه لري.
بدنامول لکه سپکول لکه بیلاری ویل داخله د مسل د ډیر د هغو افراد او اشخاص نه هېدی چې معمولا پر نفس اعتماد نه لري، مقابل لوري ته ازادي او خپلواکي نه ورکي، او هغه څه چې خپل زړه غواړي او خپل خوخیږي په مغه عمل باندې یا په مغه چاره باندې اقدام کوي. دا انسانان معمولا د لن عزت است یا خودشفته، پر نفس اعتماد لرون کی مغروره، کله کله خودکمبینه او په ټوله کې اپ نارمل.
په افغانستان کې په دا وروستیو دوه ولسیزو کې خزو نسبی ازادي تر لاسه کړی چې طبيعي حقوق یې تر یو حده په لویو خارونو کې خوندي شوی، خو زیات شمیر افغانان دغه نسبی ازادي هم خزو ته نه خوښوي. له همدې امله فعال خزي د یو شمیر کسانو د عقدی برخورد او نامعقول غوښتنو سره مخ کیږي. مګ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستي چې د خزو پر وړاندې د عقدی چلند په اړه څه وایي.
مانو محمد فیروز د کارتینه اوسیدین کې هم دما په نظر باندې دا یو ډیر زشت کار ده، بد کار ده، د شریعت له نظر هم د کبیره ګناه ده. دته نبی علی صلوات و سلام د بوختان پولیس کې چنه کبیره ګناهونه پولیس کې د شمیري
حکمت الله حکیمیم د روزګان ولایت څخه. شزه په عموم کې اسلام د حق ور کړی دی چې خپل د ژوند برخلیک خپل وټاکي. شزه کولای شي خپل راتلونکي انتخاب کړي، دا حق اسلام ور کړی دی. دا نه زنیخ سي سم نه بل سوق زنیخ سي نه بل سوق ور کولای شي.
نوم شیرین درمان دی، د خوست یو تنځوانی ما، او د اسلام له نظر هم په خزه باندې تهمت لګول یا تور لګول هغه چې دی غیر قانوني دی، غیر اسلامي عمل دی، او هغه څوک چې په یو خزه باندې یا په یو مرمن باندې په نه حق تور لګوي، نو په هغه باندې الله جل جلاله او زموږ پیغمبر هم لعنت ویلی دی.
دنی می نړی اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې بصری دي در خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړی ده. اغلی دي در کراته وای چې ولې په افغان ټولنه کې نارینه غواړي چې خزې د هغوی تابعداري وي او هر غوښتنه یې ومنل شي، او که خزې چیرته سرغړونه وکړي بیا د نارینه و لغبرګون سره مخ کیږي.
بدبختانه وای ما افغاني ټولنه چې موږ تاسو په کې ژوند کوو یا موږ تاسو په کې میشته استو، همیشه نارینه غواړي چې په خزو باندې د خزې د خپل تابع وګرځي، د خپل قاعده او قانون چې لري د همیشه غواړي په خزې باندې دي تحمل کی. دا بدبختانه د موږ تاسو په جامعې د رواج ده، او دا مراج لوچ ده چې موږ تاسو لته سره همیشه مخ کیږو یا همیشه مخامخ هستو، چې څومره یو خزه په یو اجتماع کې اوسي، په یو اجتماع کې کار کوي، په یو اجتماع کې کته پورته کیږي، نو په اکثریت فامیلونه یا اکثریت نارینه چې دي کنه په خزه باندې همیشه نیوکه کوي، چې یاد مثلا مخلص شو، یاد سر لوچ شو، یاد فلانی سره د خبرې دی وکړي، یاد یا همیشه دا خبر سره مخ کیږو. دا چلند ما په نظر باندې د نارینه ولخوا نه روښانه ده چې په ښځو باندې د خپل قانون همیشه د تطبیق کې ښځه هم حق لري، هم حقوق لري، هم چا خبره عزت لري، ابرو لري. نو باید هر شي ته د دې نارینه د موږ خویندو هر نقطې ته هر کار ته متوجه اوسي، خصوصا هغه ورونه یا هغه نارینه چې غواړي چې کورنۍ سره یا یو فامیل سره ښه شي وکړي، یا غواړي چې هغه جلې نه خاصګاري وکړي، نو کله چې یاد هغې د کورنۍ له خوانه یا خپله د هغې جلکۍ له خوانه دې ته رد ځواب ورکول کېږي یا رد جواب دې ته ورکوي چې زه نه غواړم چې د سره زه یا نامزاد شم یا واده وکړم یا د ژوند مخکې کړم. نو دا بیا په همیشه چې خپل لانډیوالانو سره کښېني یا مثلا خپلو یا خپلوانو کره مثلا دا ځي وایي چې او د فلاني لور یا دا یا ها منفي نقطې یا منفي خبرې همیشه ورپورې کوي.
د نارینه و زور واکې په ښځو د ښځو ژوند څومره محدود کوي او ښځې څومره متضرره کیدای شي؟ ترینه
دا خویندې ډېرې متضرر کیدلی شي، هغه خپل فامیل ته په جګ سر باندې دا نه شي کتلی، هغه کوم خواهشات کوم تقاضا وي چې دا خپل په زړه کې لري هغه نه شي پوره کولی، دا د خپل د زړه درد له چا سره ویلی نه شي، دا د خپل د زړه ناخوالی چا سره شکل کولی نه شي. په کور کې ورته همیشه په سپکه سترګه یا په کم نظر ورته ګوري، هغه د خپل حق حقوق نه دا دفاع نه شي کولی. کله چې دی پسې خاصګار راځي که مثلا هغه ښه شخصیت اوسي او که خدای مکړه خدای مکړه بد شخصیت اوسي، نو دا نه شي ویلی چې زه یا د سره کوژده یا واده کوم یا نه کوم. نو پلار یا مور چې دا هر چا ته په نکاح کړله، هغه د دې خپل صلاحیت بولي او د دې جلې په حق حقوق باندې په خک دي او هغه جلې هغه نفر ته ورکوي. نو دا په دې حالت کې دا ډېره متضرره کېږي او هغه فامیل هم متضرر کېږي. داسې نه چې فامیل خوشحاله اوسي، فامیل هم په جګ سر باندې نه په کلي کې ګرځېدلی شي، نه په کور کې ګرځېدلی شي، نه چا سره خبر کولی شي، نه چا سره ویل کولی شي.
په پای کې که راته ووایاست چې څنګه کېدای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي؟
دغه د موږ درانه ورونه یا د موږ ورونه باید د ښځو شخصیت ته هم احترام قایل شي. ښځه هم یو بشر ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې ورته باید په ډېره درنده سترګه دی وګوري او دې ته باید خپله فکر وکړي، توجه وکړي که موږ دغه سپکې سپورې خبرې دغه ښځې پسې یا دغه خور پسې موږ کوو، دغه مه باده چې د دې سرنوشت خراب کړي، د دې څه چې د فامیل سرنوشت خراب کړي. باید موږ په دې برخه کې له علماو نه، له د کور کلي له مشرانو نه باید موږ مرسته واخلو چې تر اوسه پورې دوی په همدغه کلي کور کې ذهنیت سازي وکړي، آګاهي عامه خلکو ته ورکړي، خصوصا ملا امامان صاحب په مساجدو کې په مدرسو کې همدغه رقم ناخوالو خبرو په مورد کې خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د دې فکر مغز بدل شي او د موږ د خویندو سرنوشت یا د هغه فامیل سرنوشت دی خراب نه کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو، د نیم نړۍ د خبرونه چې موضوع یې د ښځو پر وړاندې عقدی چلند وو هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمونږ د منځلو طریقه او زمونږ د براټیدور طریقه دا چې کلی د خپل خپلوان ټول لا ټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږم شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي همکاران چې دي چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم د بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري.
نن پام دې اخلي خبرې کوو په فایل کې د شپږم شپې یا شب شش تاریخ ته تم کیدو، بیا یې ارزښت چیرو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. ل ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل لوسازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمیر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفي ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د شپږمې شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث راپاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې او رزنسی دوستان او خپلوان ټول خبري هغه د چا ته وسه پورې تړاو لري. که کڅو پیسېداري کېدې شي چې د محفل لوی ونيسي یا غټ ونيسي، د کې خوشحالي کوي، د خوشحالي په خاطر کله کېدې چې موسیقي هم راوړي وغږي او خوشحالي وکي چې د محفل کې موږ تاسو پیږو چې افغانستان مرڅالاره وطن ده. معمولا چې الک پیدا کیږي د تبشا شهر د شپږم ورځ محفل نیول کیږي، نو په دې محفل کې چې دوستان خبريږي د دې ماشوم خپلوان راځي، معمولا توفي ځان سره وړي یا هم نقد روپی راوړي یا د غرمې ډوډۍ کې یا د شپې ډوډۍ کې خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپل خبرو کې ویل په یو شمیر سیمو کې یوازې د الک په پیدا کېدلو سره شب شش یا شپږم ورځ منځل کیږي، خود اسلام له نظر هلک او جلی ته باید په واسطه وکتل شي. دواړو ته لزی ګون څخه ورسته یا ډول معفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکو خالد وای چې کله خداس هم کیږي چې ځینې کسان حتی د جلی په مبارکۍ باندې هم شرمېږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او معفل نیول خو لری خبره ده.
نو خلکو ته شاوشش وایي یا نو نمونه ورته یادې، خو مګر موږ دغه شاوشش په نامه د خاص نه لمنځو. زمونږ د منځلو طریقه او زمونږ د راټولولو طریقه دا ده چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولو یو ډوډۍ ورکو. په ټولنه کې لیدلې هم دي کله چې نارینه اولاد وسي، مثلا ماشوم پیدا شي، د دې لپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام دیسي. د کلي شاوخوا منطقي خلک راغواړي، هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي، یو پروګرام برابروي. ولې کله چې لور وشي خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظر او د قرآن له نظره، اسلام نظر، اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه باید ته داسې او دا فرق باید ونیسي، اسلام ته غاړه کیږي. نو هغه معلومه خبره ده چې هم به د اولاد نارینه اولاد دپاره هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي، د ښځو دپاره به هم نیسي، او که د ښځو دپاره چې نارینه دپاره به هم نیسي، هغه دومره خاص تفاوت نه کوي. او څوک چې د اسلام نه خبرې، د قرآن نه خبرې، نو هغه تبن پارک کې پټولنه کې شاو شش خورا پر ځای پرېږد کنه. شاو شش مثلا د نور مراسم یا پروګرامونه حتی سیا مبارکی هم ناخلي، او نو په دې خاطر د غسیزین خلک پیدا کیږي. خو هله مې دا د ټولو مند او ټول پلارونو څخه چې د نارینه اولاد او خزینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کی، مثلا کا لور وشوا هم باید مبارکی واخلي، هغه کوم مراسم چې د زوی د فاره پروګرام لري هغه د لور د فاره هم مهیا کی برابر کی ورته تر سو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای سي.
شب شش یاد ماشوم له زیګون څخه ورسته معفل ولې نیول کیږي؟ اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د معفل په نیولو سره خپل خوښي څرګندوي او له بل لوري غواړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکو نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه ورسته معفل نیسي. نوموړي د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، څه په پوهنتونونو کې دي، څه په مکتبونو کې دي، خپله زه یو په شفاخانه کې کار کوم. نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول دا دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې، نو په د خاطر باندې موږ شویشش نیسو او فرق هم کوي. نو دا د اقتصاد پورې هم دا بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري، په هوټلونو کې هم نیسو، په کور کې هم نیسو، فرق کوي. نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو، څومره تاوان زموږ رسیږي. زیاتره چې هلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو، نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي، او نجلۍ چې پیدا شي بهش وشش کا، څوک پیسې راوړي، څوک کالي راوړي، څوک مور ته کالي راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالي راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګ ته راوړي، همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا د چا اقتصاد پورې ده او دا چا پرزو پورې ده. چې څوک څومره پرزوی نه لري، نو دا مغې پورې توفه راوړي. د شویشش دود دی
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، امداسې د شبشش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکو مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تک پر وخت وچه میوه ورکوي.
د موږ رواجونه هغه څه دي چې ورځې مرځې پخی خلک راواړي، د خپل خپلوان دا بیا ورکوي. دغه د موږ رواج ده. هر شی راوړي، یا یې کالي راوړي، یا یې میوه راوړي، یا یې مټایر راوړي، موږ چې دوا د بیا دوی ته شیرینی ورکوو. چې کله ځي شیرینی ورکو، نو هغه کې بیا مونپلی، پتاسې، چڼې، چاکلیټ، دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو. بیا هغوی ځي هغې نفس خلک سیدا شوشش ورته وایي. د موږ دغه رواج ده. د سړي چې لورګانې ډېرې وي، د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي، نو هغې باندې بیا سیدا سیل میل کوي، سندرې وایي، خلک راغونډېږي، مبارکۍ ته راځي، ټول وادې ورېده مبارکۍ ته ورته راځي، مبارکۍ ورکوي. هغې نه وروسته چې دوا دی ورېده، مور او پلار یې نوم پرېږدي، نومم ورنه ته په خوښه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم به ښیي دي ماشوم دپاره، کنه چې زه به کوم بد باندې وانه وړي اورې، یا غلط به نوم ورته وانخلي، نیم نوم ورته وانخلي، باید پوره نوم انسان ته واخیستلی سي. نوم چې دوا دی ورېده کوشش کوي چې کتابي وي.
ډېر شمېر خلک بیا د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته لومړی د قرآن کریم ختم کوي، بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي. د کونړ اوسیدونکو آریان وایي چې رابلل شوي کسان هم بیا له ځان سره چرګان، کورنۍ کلچې او د تورته شیان چې دوی خونه ورته وایي راوړي.
موږ چې ماشوم پیدا سي، موږ خدمې قرآن عظیم شان کوو، چې هغه کې سپینګیری، مولایان، قاریان، د کلي مشران، کنه ماشومان غټ وړو پښتون، بیا موږ یو ختم نیسو. دا اوس خلور تاسو شش وی او موږ به قرآنی هغه معنی لمنځو. هر نه پر ورزی کوته، مثال ماشوم دې مبارک شه، یا خونه منوړي، ځینې قرآنی کنه چرګ مرګ سمې وا شین ځان سره وړي او هلته وړي. دا هم دې ملمستیا باندې شو، هم خونه ورته وی کنه، هم دې ماشوم مبارکي شو. ځینې خلک دې سیم غریب دي، هغه په لاله موږ وخت واس نه رسیږي، به ورسته په کلا راسي، لاسې کلا وچلې کنه، اوس پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونه د مصاله ده کنه، دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي. اول سر کې خوندس خپل مفت لکه وچاوني مبارکي کنه، مبارک دې شه اولاد دې کنه، ډیر خوشحالي کې هم په لور هم په زوی مانی که هر یو وي. او بس بارغي وو ورځې بعد بیا سر خري وتا په شریعت کې. نو بس یا ګډ یا پس کنه، یو سال علی به یو غټ خیرات یا ختم نسی، او موږ په دغه رقم مانسو د ماشوم مبارکي.
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي. نومې شب شش وی خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي. ډیری وخت پوره په شپږم ورځ هم نه وي، کله وړاندې کله هم وروسته منځل کیږي. د وردګو اوسیدونکو مریم وایي چې ډیر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي.
د شوی شش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د اړتیا وړ شیان لکه جامې، بستري او داسې نور شیان اخلي او دا د ماشوم کورنۍ ته وړي او هلته محفل ورته جوړوي. په دې مراسمو کې بیا یوه میرمن دا شیان خلکو ته ورښایي یا په لوړ غږ یې په نور ښځو ته وایي چې دا څه دي او د چا لخوا راوړل شوي دي.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو يم. زه شاعر يم، هم د تاریخ استاد يم. زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړم، او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر، او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکېږي.
په
مگر من دوستانو اکثر کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه وده وکړي، خو د کرونا ویروس تر کمزوري کېدلو پورې د شپشاش په محفلونو کې ګڼه ګوڼه جوړ نه شي، د خلکو راټولول مناسب وخت وځنډیږي. دا وا ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
روختیا نړیوال سازمان سوایی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.